مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غربې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې د پرلت د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنو او په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پښتون ژغورنې تحریک ویلي چې د خپل یو مخکخ علي وزیر تر راخوش کېدو بای پر کراچۍ کې پرلت دوام لري. پرون د خیبر پښتونخوا د 14 ضلعو په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره رای واچول شوې او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین په حالاتو خبرې کړې دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د غورزنګ مخکخ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمه ختم کړي او غېدی خوشي کړي. نوموړي پرون د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ویډیو ته ویل چې د علي وزیر تر خوشي کېدو به پرلت دوام لري. هغه زیاته کړه
څوارلسو میاشتو نه علي وزیر په کراچۍ کې بند دی په داسې فایرونو کې چې هغه دروغجن دي. عدالت کې په تاریخ د پاسه بل تاریخ ورکوي. موږ د سند حکومت نه غوښتنه کوو چې د دوی آئینی دا طاقت شته دی قانوني چې هغه دا اف آی آر پر شا واخلي.
د سند حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 6مه پولیسو نیولې وو. په هغه تور دی چې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د پښتون ژغورنې تحریک یو جلسې ته په وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وې، خو علي وزیر دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د 14 ضلعو په بیلابیلو پولینګ مرکزونو کې د سنډول شو بلدیاتي ټاکنو لپاره پرون له سره رای واچول شوې. دا رای اچونه د پیښور، نوخار، چارسدې، خیبر، مومندو، مردان، کوهاټ، کرک، بنو لکی، مروت، ډیره اسماعیل خان، بنیر او د باجوړ په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د سهار 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې و. په خیبر ضلع کې پولیس چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د رای اچونې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19 ماتر سره شو. خو په دې 14 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینو کسانو تر مړینې وروسته بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي وو. د پاکستان چارواکي وایي د ایران د کورنیو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدي به نن د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه د کورنیو چارو وزارت د بیان په حواله لیکلي چې احمد واحدي به د سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کوي او د پاکستان او ایران ترمنځ پولې د قیدیانو تبادلې او په نورو موضوعاتو ورسره خبرې کوي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14مه ویلي چې د پنجاب په خانیوال ضلع کې بلوګرو یو تن د مذهب سپکاوي په تور وشل دي. رپورټونه وایي چې د میاچونو سیمې په جماعت کې یو تن د کلي خلکو ته ویل چې د فروری په 12مه یو سړی د قرآن په سوځولو لیدلې. پولیسو د پیښې ځای ته ورسېدو خو قهرجنو کسانو ترې تورن تن راونیو او په هغه پولیسو حمله وکړه چې د تورن تن د شغورلو هڅه یې کوله. ویل کېږي چې د بلوګرو شمېره په سلګونو کې وه او تورن تن یې په کاڼو تر ویشتو وروسته وژو. پولیسو ویلي چې له جماعت سره نیستي اوسېدونکو کې په لسګونه نیولي دي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې داغه کسان لپاره هیڅ غم نه لري څوک چې قانون په لاس کې اخلي. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیس سره نیستي د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې عمل کې په ډیپلوماسۍ او د مسکو د جارحیت مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینه ماڼۍ دا هم ویلي دي چې دواړو ولسمشرانو دا څرګندونې پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. ولسمشر جو بایډن د اوکراین د ملي امنیت، د بخښنه غواړم، د ملي حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او وعده یې وکړه چې که روس د اوکراین خلاف نور جارحیت وښود نو زر به یې ځواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی دفتر بیا ویلي چې نوموړي ولسمشر جو بایډن ته په راتلونکو ورځو کې د کیف ته سفر بلنه ورکړې ده. او اخیری خبردار چې د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو په لړ کې باندې نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. پرون د پیښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ لوبه پیښور زلمی په 55 رنزونو کولو سره وګټله. دغه سې د کوټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ میچ بیا لاهور کلندرز په 8 وکټو وګټو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځین نور رپورټونو تفصیل به واوري. پښتون ژغورنی غورزنګ د خپل یو مخکخ علي وزیر او د نورو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو لپاره په کراچۍ کې پرلت پیل کړي. د یاد غورزنګ مشر وایي
د سند حکومت نه درخواست ای چې مهرباني دی وکړي دوی د علي وزیر په حق لا چکه فایر دی هغه واپس واخلي.
پرندو خیبر پختونخوا د دیر لسو زلو په یو شمیر پولینګ مرکزونو د بلدیاتی ټاکنو لپاره رای واچول شوې. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو لخوا د حکومت سره د خبرو وروسته لا هم د احتجاج لړۍ دوام لري.
دا خلق مطالبه ده ومنل سي او دلته د غریبان مریضان راځي نه د واسطه نه ټیلیفون سره ګرځي بار لولې کې دلته یو سہولت نشته او پیډیان هم بند دي مریضان له مشکلات سره مخامخ.
او د پنجاب په میاچنو کې یو تن چې د پولیسو په وینا دماغي مریض و خلکو په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي په تور د وژنې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه به هم واوري. له مشال ویډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړي د لومړی رپورټ طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتون ژغورنی غورزنګ پرون په کراچۍ کې پرلت پیل کړي. دوی وایي چې دا ناسته یې د خپل یو مخکخ علي وزیر او د نورو نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو لپاره پیل کړي ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي چې ترڅو د غورزنګ یو مخکخ علي وزیر نوي خوشي شوی پرلت به دوام ولري. سند حکومت تر دې د ملا په دې اړه څه نه دی ویلي. علي وزیر د 2000 زیږیز کال د دسمبر په شپږمه نیول شوی و. په هغه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د خبرو کولو تور پورې شوی و، خو علي وزیر یې ردوي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د فروری په 14 په کراچۍ کې د سني اسمبلی مخې ته خپل احتجاجي پرلت پیل کړو. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د دې پرلت لپاره په ځانګړې توګه کراچۍ ته راغلي. د فروری په 14 د سني اسمبلی مخې ته د پرلت پیل کېدو وروسته مشال لیډیو سره په خبرو کې وایي
د سند حکومت نه درخواست ای گزارش ده چې مهرباني دی وکړي دوی د علي وزیر په حق لا مه فایر دی هغه واپس واخلي. علي وزیر یعنی د قومي اسمبلی غړی هم د هغه اسمبلی چې پیپلز پارټي چې کوم دلته واکدار ګوند دی هغه د هغه د بالادستی لپاره کار کوي. نو موږ به د دې غوښتنه لپاره دلته پرلت وهو چې هغه اخلاص شي ورسره د پی ټی ایم چې کوم نور بندیان دي حنیف پښتین اویس عبدال فهیم د دغه لپاره به هم په دغه پرلت کې هم خبره کوو. که دلته نو منل فولا بیا به هم موږ یو ځای بیا کینو. تر دې ځای پر راورسېدلو تاسو د ځوانانو
په کراچۍ کې د پی ټی ایم دا احتجاجي لاریون چې د فروری په 14 ماسپخین 2:30 د سوراب ګوټ سیمې څخه پیل شوی وو د شپې ناوخته د سني سملی مخې ته ورسېدو. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ مشران او پلویان سني سملی مخې ته نه پرېښودل او لومړی دا لاریون د کراچۍ مرکزی زندان سره نږدې او بیا یې د اکبر روډ سیمې او بیا یې د سني سملی سره نږدې په چورنګۍ د ودرولو هڅې وکړې. خو بیا د سن حکومت د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه او د پولیسو افسرانو په وینا د پی ټی ایم لاریون ته د سني سملی مخې ته د پرلت اجازه ورکړې شوه. د سند بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د فروری په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې د سند اسمبلی شاوخوا سیمه کې د پرلت اجازه نشته، خو پاکستان پیپل ګوند یې په پرامن احتجاج او خبرو اترو د مسلو په هوارولو باور لري او حکومت به د دوی په مسلو د دوی سره خبرې اترې کوي. بلخوا د پی ټی ایم کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې د سند اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره سن حکومت د وزیرانو سره وړاندې هم خبري اترې شوې. هغه غوښتل چې موږ د سن اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت وزنډو.
د ډیرو رکاوټو باوجود اوس دا دی راورسېدو. په زراو انسانان را سره دي او موږ حکومت پرون موږ سره د مذاکراتو خبره کړې وه، هغه نسو فاینل. نن یې موږ ته دا وویل چې تی اسمبلی مخ ته درځي بیا به پر دې خبره کوو. د دې بعد دوی موږ له مذاکرات ټیم را لېږي نه را لېږي دا اوس د دوی دي. بال د دوی په کورټ کې دي. موږ چې کوم ځای ښوولی موږ هغه ځای ته راورسېدو. د اوس ته به قاعده موږ درنه شي.
پی ټی ایم په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړو چې د غورزنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان د خلکو استازې علي وزیر له 13 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي او بیا د یاد غورزنګ نورغړي حنیف پښتین اویس عبدال او یو شمیر نورغړي هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیوان دي. د سن اسمبلی مخته په پرلت کې د ګډون لپاره د خیبر پختونخوا، جنوبی وزیرستان، پیښور، د بلوچستان، کویټي، چمن، ژوب او نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک هم کراچۍ ته راغلي. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې په یوه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی. خو علي وزیر د کال 2013 په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر دوره خوشي کولو لپاره د فروری په 14 کراچۍ کې د پرلت اعلان کړی و. او له دې وړاندې پی ټی ایم د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د هیواد په نورو ښارونو کې هم احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی پړاو د تیر کال د دسمبر په 19 تر سره شوی و، خو په 14 ضلعو کې د ګډوډۍ او د ځینې کسانو تر مړینې وروسته بلدیاتي انتخابات د فروری 14 ته ځنډول شوي وو. د لړ کې پرون د 14 ضلعو په بیلابیلو پولینګ مرکزونو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. چارواکي وایي چې د فروری پر 14 د سهار 8 بجو نه تر د ماښام 15 بجو پورې رای اچونه وشوه او د دې لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. د دې انتخاباتو حتمی نتیجې لا نه دي راغلي. نور تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د بلدیاتی انتخاباتو پاتې شوی عمل پیښور، چارسدا، نوخار، مردان، کوهاټ، بنو، لکی مروت، ډیره اسماعیل خان، بونیر، باجوړ، کرک، خیبر او مومندو کې په هغو پولینګ سټیشنو کې ترسره شو چې چرته تیر کال د دسمبر په 19 نیټه پکې ګډوډي رامنځته شوې وه. د پولینګ بکسونه پکې مات کړای شوي وو او د دغو پولینګ سټیشنو نتیجې ځنډول شوي وې او په دې کې داسې حلقې هم شامل وی چې شرطه د ځنی امیدوارانو د مړینې او امنیتی صورتحال له وجې د رایو اچولو عمل ځنډول شوی وو. د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل د پولیسو مشر ایس ایچ او اشرت شینواری د فبروري په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته د سیکیورټی لپاره پوره بندوبست کړی.
تقریبا 4 پولینګ سټیشن دی او په هغه باندې 20 زمونږ سیکیورټی ده. دین علاوه د کیو آر ایف لپاره، د ناکو لپاره په مختلفو ځایو کې ناکې لګېدلې دي او موږ پوره کوشش ته انشاءالله چې دا پروسس څومره هم په خیر خیریت باندې تیر شي او سیکورټی موږ کوشش ته چې بالکل یو قسم داسې واقعیا ونشي موږ به انشاءالله خپل کوشش کوو. 500 متر پورې چې دلته څومره خلک هم وي، بالکل هغه پولینګ سټیشن سره ویډیو نور داسې صرف هغه خلک چې کوم ووټ پول کوي هغه خلک پولینګ سټیشن ته تلی شي. ان گیټ، آؤٹ گیټ او دا پر ازمون کوشش ته چې دا پروسس بالکل په خطرې کې باندې وشي او داسې خلک چې څوک شرپسند یا موږ ته مسائل جوړي یا پولینګ پروسس خرابوي نو هغه خلاف په قانوني کاروایی کیږي.
د خیبر ضلع یو فعال هجرت علی پردی مشال ریډیو ته وویل چې هلته په قبایلي سیمو کې خلک د سهولتونو نه محروم دي او دوی هیله مند دي چې بلدیتي حکومتونو جوړولو سره به محرومۍ ختم شي.
په قبایلي ضلعو کې په لنډی کوتل کې په لرې پرتو سیمو کې د سهولیاتو انتهایی زیات فقدان دی. نه پکې د بجلی انتظام شته، نه پکې د روډ شته، نه پکې د تعلیم شته، نه پکې د صحت شته. نو بلدیاتي انتخابات خوشول موږ د چیرمن نه همدا توقع کو چې دوی به په هنګامي بنیادونو باندې د غلرې پرتې چې کومې سیمې لنډې کوتل په دغو کې به د صحت تعلیم د روډ حوالې سره یا د بجلی حوالې سره یا د څښاک اوبو د حوالې سره به په هنګامي بنیادونو باندې کار کوي.
په خیبر ضلع کې ټول یو سل وسلوېخت ویلج او نیبرهوډ کونسلې جوړې شوي او یو زر او دوه دېرش کونسلران پکې منتخب شول او د تحصیل چیرمین درې اودې پکې مختص شوي. تیر شپه د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل تحصیل چیرمین او د امیدوار د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند شاه خالد شینواری تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې او تر اوسه په لومړي نمبر دی. په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی زیات رائے ترلاسه کړي او په لومړی نمبر دی او په باډه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی غوند امیدوار مفتی محمد کفیل په زیات رائے ترلاسه کولو سره په لومړی نمبر دی او خای دا درې کسان به د تحصیل چیرمین په دوه باندې منتخب شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د مشال ویډیو نه حساته خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته، د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو لخوا د حکومت سره د خبرو وروسته لا هم د احتجاج لړۍ روانه ده او د تیرو څلور ورځو راهسې د کوټې په سرکاري اسپیتال کې په سړک او پی ډیز لګولې او ناروغان ګوري. بلخوا اسپیتال ته ورغلي ډیری ناروغان وایي چې نه د علاج کولو سم انتظام شته او نه دوایانې ورکول کیږي. نو حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني. خو د بلوچستان د روغتیا وزارت سیکرتر نورالحق بلوچ وایي چې د ځوان ډاکټرانو ډېرې مطالبې منل شوي دي او نوټیفیکیشن به هم ډېر زر جاری کړي. نو ډاکټرانو له پکار دي چې خپل احتجاج دې ختم کړي. نورحال د ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده او دوی د فروری د 11 نیټې راهیسې د کوټ په سیول هسپتال کې پر سړک باندې او پی ډي لګولې او د ناروغانو علاج روان ساتلی دی.
دا دوایی ما در ولیکله، دا چې دستا د سینې دپاره به کار در وکړي، دا به ته سهار ماښام خورې اور نیبولایز به کوې.
خو هسپتال ته راغلي ډېری ناروغان وایي چې دلته نه دوایان شته او نه هم د علاج کولو څه انتظام سوی دی. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې د ډاکټرانو مطالبې سم د لاس هواری کړی.
ما پیشن کړی دی، بیا زرا سم دا پی ډی بند دی، زرا سم دا پی ډی بند دی. هغه ډاکټر نه وسم زبل ډاکټر یو کتلم بس از ما شینه خوځاجی دا پیشن ما خوځاجی چرا سم ډاکټر نه ست پر ځای چرا سم ډاکټر نه ست پر ځای یو پی ډی بند دی. ما ته نه وځ دا چې موږ هیڅ نه ملاوځي مسکینانو غریبانی شای نست. خو سم دا دې ست ترا کی دا والی شای ته درا کی ته وځه نه ځان پیدا په پیدا
زه خلګم طالب ده ومنل سي او دا د غریبان خلګو غم خور دي او دوی حقوق ده ودوی ته ملاو شي و عوام ته ده ملاو شي. دلته د غریبان مریضان راځي نه د واسه نه ټیفونه سره ګرد بار لول کی. دلته یو سہولت نسته په نور او پیډیان هم باندې دي ګرد مریضان له مشکلات سره مخ مخ لیاز مور دا خواسي چې مور حقوق ده د صاحبان او حقوق ده ومنل سي او د غریبان غم ده وخول.
په دې ترس کې خپل د ځوان ډاکټران د اتحادیې و غړي ډاکټر ګلزار و مشالډو ته وویل چې دوی په تنخواو کې د اضافه د غشتنې څخه خلاص اخیستې دي. خو حکومت حکومت نور کولونه چې د دوی سره کړی وو داغه نوټیفیکیشن یې تر اوسه نه دی جاری کړی.
بیا ګورنمنټ دا وویل چې ډاکټرانو خو په دې کې کم پرسونل خپل شان نه ول. دا ټوټل د عوام لپاره د دوی ریکوست وو. یو د تنخواه مسله واغه ډاکټران د تیر سو چې ډاکټر هغه خلګله چې هسپتال جوړ سي عوام له سہولت پیدا سي اب کیږي. دا ګورنمنټ په څو څو بار دا وعده کړی دی. نو اوس د دې لیازم موږ د خپل کیمپ د اوپیډي د باندې احتجاجن لګولې ده او په کیمپ کې ناسي چې ګورنمنټ هر څه موږ له ریټرن فارم کې راکې زموږ مشران بیا هغه باندې فیصله وکړي چې بای نور به احتجاج ختمیږي. اور اوس چې موږ احتجاج او پیډي روانه ده هغه د دې وجه ده چې ګورنمنټ موږ له ریټرن در وسه یو شی نه دی راکړي. دوی وعده کړی ده په چې موږ هسپتال ټوټل سہولت ورکو کم چې دا ډیماند زو د عوامو او د هسپتال ده هغه به موږ پوره کوو. نو تر څو چې هغه موږ له ریټرن راکړي زموږ د احتجاج به روان وي.
په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د روغتیا د سکرتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو ډیری مطالبه نه هیواز منل سوی دي بلکې حکومت په دې هڅه کې دي چې و سرکاري اسپیټالو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
ابي نوټیفیکیشن په ټایم لګي دا ټول څه کومې ټول څه احساس کرنا چاہیے نا
د ډاکټرانو د غشتونو په اړه په نوټیفیکیشن کې څه وخت لګيږي ځکه چې ډیر شان قتل غواړي. نو ډاکټرانو ته هم پکار دي چې د دې خبرې احساس وکړي ځکه چې صوبایي وزیر د دوی سره په ګډه خبري کانفرنس وکړي او ارسه ورسره ومنل. دغه وروسته د ډاکټرانو لخوا بیرته د احتجاج لړۍ روانه ساتل او ناروغان د مشکلاتو سره مخ کول یو عجیب خبره ده کوم چې د بده مرغه د صوبې د خلکو عادت جوړ سوی دی. دلته خبره ده د ونې ورده چې د فروری په لسمه نیټه د حکومت او ځوان ډاکټران ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره ختم سوي وي او ځوان ډاکټرانو د څلورو میاشتو وروسته خپل اړتال ختم کړی وو. خو د احتجاج په توګه یې د کوټ په سیول هسپتال کې او پی ډي د باندې لګولې ده. د بلوچستان د روغتیا د ادارې صوبایي وزیر سید احسان شاه په وینا چې حکومت به د صحت په محکمه کې د ډاکټرانو لپاره 1590 اسامي نه پیدا کوي. دغه ډول به د پیرامیډیک سټاف په میډیکل النوس کې 100% زیاتوالی راولي. پر دې مهال ځوان ډاکټران په تنخواو کې د زیاتوالي د مطالبې څخه پر شا شول ځکه چې د حکومت په وینا په تنخواو کې د اضافه خبره د مالي مشکلاتو له وجې د دوی لپاره د منلو وړ نه و.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو اورئ. د پنجاب په میاچنو کې یو تن چې د پولیسو په وینا دماغي مریض وو خلکو په دې تور وجلو چې ګنې هغه په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی وو. پولیس وایي په دې پیښه کې ککړ په لسګونو کسان یې نیولې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر لیکلي چې دوی هغو کسانو لپاره هیڅ زغم نه لري څوک چې قانون په لاس کې اخلي. د تیر 2021 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې هم په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی پریانتا کومارا وجل شوی وو او وروسته یې بل وګړو مړی ته اور ورته کړو. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د پنجاب په میاچنونو ضلع کې د مذهب د مبینه سپکاوي په تور د یو تن په وژنه کې د پولیسو لخوا 15 تنه نیول شوي. پولیس وایي دوی باوري دي دې کې 15 تنان هغه دي چې په دې پیښه کې مرکزي کردار لوبولی وو. د فروری په 12 ماښام د میاچنو په یو کلي ځنګل ډیره کې د کلي خلکو یو داسې تن چې د پولیسو په وینا دماغي مریض وو مشتاق راجپوت نومېده په دې تور چې ګینې هغه نږدې جومات ته ورغلی وو او په مبینه ډول یې د قرآن مجید ځینې پاڼو ته اور ورکړی وو. وینو په یو بوټو پورې وتړ او تر هغې ووهلو چې مړ شو. د پاکستاني میډیا د خبرونو تر مخې پولیسو ویلي دغه وخت کې پولیس هم موجود وو خو بلوه شوي خلک زیات وو نو ځکه هم پولیس د دغه تن په بچ کولو کې ناکام شو. د فروری په 13 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه پیخه خفګان ښودلی دی او د خپل ټویټر د لارې لیکلی یو تن او یا ډلې ته به هم قانون په خپلو منګولو کې د اخیستو اجازت نشي ورکولی. داسې چې د ډلې لخوا وژنه به په سختۍ سره ختموو. د میاچنو د پیخې ککړو تنانو په ضد د عملیاتو کولو وینا هم شوې. هم د فروری په 13 د وزیر اعظم د مذهبي هماهنګۍ دپاره سلاحکار طاهر اشرفي هم دغه سیمې ته ورغلی او د میډیا سره په خبرو کې ویلي وو
ریاست پاکستان کا ایک دستور ہے
دی وای د ریاست پاکستان یو آئین او قانون شته دی که یو څوک هم جرم کوي نو هغه له پولیس شته انتظامیه شته عدالتونه شته او دا کوم رواج دی چې په خپل مودی په خپل جج او په خپل جلاد جوړ شي دا نشي چلیدلی. طاهر اشرفي د دین علاوه د مقدمه نور جزویات هم بیان کړل چې دغه تن دماغي مریض وو او طاهر اشرفي دغه کورنۍ سره هم ولیدل. د میاچنو د پیښې نه 2 میاشتې ورځې وړاندې په سیالکوټ کې همدغه شان یو پیښه شوې وه. د تیر کال د دسمبر په 3 وزیر آباد کې په یو کارخانه کې د سریلانکا یو شهري پریانتا کومار هم په دغه شان تور چې ګینه هغه هم په وینه ډول د مذهب سپکاوی کړو د ګڼ شمیر خلکو لخوا اول وژل شو وروسته یې مړې په اور وسوځول شو. هغه پیښه کې هم ګڼ شمیر تنان د پولیسو لخوا نیول شوي. هم د تیر کال په نومبر کې په 400 کې هم یو دغه شان پیښه چې عامو خلکو تور لګولی یو تن په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی ورغلل دغه تن یې وژلو خو پولیس هم دغه تن ونیو تاڼې ته یې بوتلو او خلکو تاڼه وسوځوله خو پولیسو بیا هم هغه تن د خلکو نه بچ کړ او قانوني کاروایی یې پرې شروع کړه. دا چې د طاهر اشرفي لخوا هم ویل شوي چې په خپله انتظامي اختیارات عدالتي اختیارات او بیا سزا ورکوونکي هم په خپله خلک جوړیږي نو د دې وجوهات څه دي؟ خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای پاکستان کې انتظامی او عدالتي نظام کمزور دی. ښکاره ده چې د خلکو هغه باور چې په انتظامی او عدلیه باید وکړي نه یې کوي.
دې لپاره خلک اوس یا په خپل زور استعمالوي او د پولیس او د عدالت په ځای هم د علاقې بدماش تزي چې تر ته فیصله وکړي چې هغه سره ټوپکی او د هغه په ټوپک په زور باندې هغه خپل فیصله عملي کوي. هم نو حکومت په دا کردار چې کوم دی نو دا بایللې دی د حکومت خلکو اعتماد ختم شوی دی او دا هم ټیک خبره نه ده چې دا خلک سکی لګی دي.
په انګریزي اخبار دی نیوز کې 2 فروری په 14 لیکلي په دې پیښه د پاکستان پیپلز ګون مشر بلاول بوټو زرداری هم خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید حکومتي رټ یا عملداری قائمه شي. ولی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری په خپل ټویټر د فروری په 14 لیکلي بیا بیا په تعلیمي نظام کې د تباهي جوړونکو شدت پسندي اړخ ته پاملرنه کړې. د سیالکوټ او میاچنو په شان پیښې د لسیزو راهیسې روانې د تعلیمي نظام وجه ده. دا مسله د قانون د نفاذ هم ده او د ټولنې د تنزلۍ یا غورځېدو هم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د بجلی په یو یونټ کې د 3 روپو اضافه کړې ده چې د مارچ له میاشتې به عملي کیږي. په دې اړه د سوات اوسیدونکي وایي چې له وړاندې نه د بجلی نرخ زیات شوی او اوس له دې اضافې سره به د خلکو مالي مشکلات نور هم زیات شي. بلخوا حکومت وایي چې ګرانی د ټولې نړۍ مسله ده او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانی زر قابو عمومي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو چې د یو کاریګر په غږ پیلېږي.
د منګورې ښار په بازار کې د خیرات کاریګر عبدالله چې د 13 او 13 کالو راسي د اوسپنې نه پرزې جوړوي وایي چې 3 کاریګر ورسره په روزګار دي. د 13 او 2 کالو راسي د کاریګرو ترخه ځکه نه ده سیوا کړې چې خرچې زیاتېږي او دوی امتن کم دی. دی وایي چې د بجلی نرخ لوړ کېدو سره به مشکلات نور هم زیات شي.
مخکې به راپسې بل 3 زره 3.5 زره راتلو، اوس 5 زره 5.5 زره 6 زره. نو دلته کې د لګان هم خرچه ده او د دوکان نه به نیم خرچه سیوا شوې ده. نو اوس دغه مشکلات دي چې اوس بجلی نور ګران شو بیا موږ ته نور مشکلات راځي. مو خدا ټول کار د خیرات کار کوو چې د ګاډو ماډو کار کوو، ډرنګ شاپونه او دغه کوو چې کلچ پلیټ کوو.
پنځه 15 کلن صدیق چې د بلډینګ کار کوي وایي چې حکومت د بجلی سره د ضرورت نورو شیانو نرخونه هم پورته کړي او کله چې د بجلی نرخ زیات شي نو نیغ په نیغه د دوی په روزګار اثر کوي.
که د بجلی بل چې به زموږ 300 روپۍ راتلو هغه 3000 نه برابر راځي. 4000 پور راشه، 300 بزیوانی 4000 راځي. نو چې موږ د کور وو خرچو کو کد کرای ورکو او کد بجلی بل ورکو ډیر زیات مشکلات لګ نه دي. یو چې سړی په د کور خرچته وباسي جو ال د بچی کړی نو هغه د ولګ نه لګیا به وژني ایا بدل لګي بل ادا کې بل ته دوه معاف کینا پر دې ته نه سرکار ادا خو بخا مخاور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا د بجلی ورکونکو ادارې مشران بیا بیا وای چې پټوله نړۍ کې د کورونا وایرس او بیا ورسته د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو لوجه حکومت د بجلی ګیس او نورو شیانو نرخونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو اور اوریدونکو تاسو د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. انیسا اجمل بدرته د مهمو خبرونو لنډې زوړان دکړي.
پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د غورزنګ مخکخ علي وزیر په ګډون د نورو بندي غړو پر ضد مقدمه ختم کړي او غېدی خوشی کړي. نوموړي پرون د سند اسمبلی مخې ته په احتجاجي پرلت کې د ګډون پر مهال مشال ویډیو ته ویل چې د علي وزیر تر خوشی کېدو به پرلت دوام لري. د سند حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د دیارلس ضلعو په بېلابېلو پولینګ مرکزونو کې د زنډبل شو بلدیاتي ټاکنو لپاره پرون رایې واچول شوې. دا رایې چونه د پېښور، نوخار، چارسدې، خیبر، مومندو، مردان، کوهاټ، کرک، بنو، لکی مروت، دیرا اسماعیل خان، بونیر او د باجوړ په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې د سهار 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې وه. د پاکستان چارواکي وایي د ایران د کورنیو چارو وزیر ډاکټر احمد واحدي به نن د اسلام آباد یو ورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې احمد واحدي به د سفر پر مهال له پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ملاقات کوي او د پاکستان او ایران ترمنځ پولي د قیدیانو تبادله او په نورو موضوعاتو به ورسره خبرې کوي. د پاکستان پولیسو د فروری په 14 ویلي چې د پنجاب په خانیوال ضلعه کې بلوګرو یو تن د مذهب سپکاوي په تور د سنگسار کولو وروسته وشلې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې غندنه کړې او پولیسو ویلي چې د پیښې په تړاو یې لسګونه کسان نیولي هم دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوکراین او امریکا ولسمشرانو له اوکراین پولیسو سره نږدې د روسي پوځیانو د موجودګۍ پر دې عمل کې په ډیپلوماسۍ او د ماسکو لخوا د جارحیت د مخنیوي لپاره د هڅو په اهمیت ټینګار کړی دی. سپینه ماڼۍ ویلي دي چې دواړو ولسمشرانو دا څرګندونې پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو په لړ کې باندې د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
انی ساج ملوا چې د مهمو خبرونو لنډی زیدر توڑان دکړو. اوریدونکو زو د دې غړی د پاتې ریپورتونو طرف ته د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون د عملی کولو د څارنې خپلواک کمیشن وایي د اساسي قانون ایوازې څو ماده چې د جمهور رئیس او پارلمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول شوی او پاتې قانون د منځوري وړ دی. د دې کمیشن سرپرست سید ابوبکر متقی له مشال ویډیو سره په مرکه کې په عادي ډول د خپلو چارو د دوام خبر ورکړ او زیاته کړه چې د کمیسون په غړو کې د ایوازې دی او نور له هیواده وتلی دي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم د لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو مادي چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي لدی عمل ځنډول شوی چې نه جمهور رئیس ته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالي برخه په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړي نه ده او لغوه کولای هم نشي. دا هغه محل لغوه کیدای شي چې لویه جرګه یا هم یو شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي. خو لغړی یوازې دا پاتې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کېدو خبره متوړاندې طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي کړې وه. خو داسې مال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راغوښتو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا یې هم د بلتون واک نه لري، لیدل کېږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوې، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او له هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مو له طالبانو هم وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 12/1920 مادې لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپل چارواکو نقص کاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري. د فروری 14 نیټه په نړۍ کې ویلنټاینز ډے یعنی د مینې ورځ لمانځل کیږي. پر دغه ورځ خلک یو بل ته ګلونه او نور ډالۍ ورکوي او یو بل ته د مینې پیغامونه لیږي. په پاکستان کې هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاری نیول شوې دي او په سړکونو او بازارونو کې سره ګلونه هم خرڅیږي. د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي. یوه ډله وایي دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، نو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي. دا چې د پښتنو په سیمو کې خلک دې ورځې ته څنګه ګوري او د دې ورځ د لمانځلو تر شا څه تاریخ دی، په اړه یې له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو.
ویلنټاین ډے چې ورته د مینې ورځ هم وایي، د مینې د اظهار په توګه لمانځلی شي. خلک یو بل ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پاکستان زیاتره ښارونو کې هم په 14 فبروري په بازارونو کې پر دغه ورځ سره ګلونه او تحفې خرڅېږي. د 400 ضلع نه د PhD یو واسطه کوونکی حاجره بیبي وایي پکار ده چې په ټولنه کې د مینې پیغام خور شي.
په معاشه کې یو عام ترګمانی کې تاسو وګورئ، د مینې د جذبه چې دا ډېر لږ ده یا محدود ده، د پرمختګ سره تاسو دا نه کېږي. بل که تاسو وګورئ نو د دې قسم احساساتو باندې بندیز چې کم دي، نو هغه معاشرتی طور هم دی او ریاستی طور هم په دې باندې بندیز دي. که تاسو وګورئ نو په تېرو کلونو کې هم په ویلنټاین ډے باندې باقاعده سپریم کورټ نه آرډرز راشي چې دا ونه سلیبریټ کېږي.
د دې ورځې په اړه په پاکستان کې دوه نظرونه مخې ته راځي. یوه ډله وایي چې دا مغربي رسم دی او له دې نه ځان ساتل پکار دي، خو د بلې ډلې وینا ده چې باید د کرکو او نفرتونو پر ځای مینه خوره کړل شي. او بل خوا ځینې خلک د دې ورځې نه خبر هم نه دي. د ژوب یو واسطه کوونکی خالده وطن پالوای دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځلی شي او تاریخ یې د روم سره تړل شوی دی چې په درېمه پیړۍ کې د هغه وخت روم بادشاه کلاډیس دویم په ودونو په دې وجه بندیز لګولی و چې ناواده کړي هلکان ښه سپایان جوړېدی شي او له دوی سره به د کور او بچو فکر نه وي، نو جنګونه به ښه کوي. په هغه وخت کې یو عیسوي مذهبي مشر سینټ ولنټاین به په پټه د هلکانو جنکو ودونه کول او چې کله پرې بادشاه خبر شو نو هغه له مرګ سزا ورکړه. له دغې وروسته د 14 فبروري ورځ د ولنټاین په نوم یادېږي. د بنو نه د بشري حقونو یو فعال لطیف وزیر وای مینا یو خوږ احساس دی، خو چې کله په ټولنه کې امن نه وي نو هر بل احساس بې معنی شي.
بالکل د دې احساس نه هوکې شوی او چې ډېر دغه وي ښه ژوند وي، مطلب انسان ته هر څه ورته ښه لګي. زه ګورم په نړۍ کې چې څومره پر امن دغه دي ملکونه دي هېوادونه دي، نو هلته خو مینه هم شته او د خلکو چې کوم ذهنونه
دي فکرونه دي هغه هم ډېر سولهیز دي، لکه نه په هلته جګړې شته نه هلته مړول شته. لکه دا خو د زمونږ مذهب اسلام کې هم دغه اجازت شته چې لکه فرض کړي یو هلک او جینۍ به هغه ته مور پلار چاقې ته مرضي ورکړي.
په پاکستان کې په 2018 کال کې د ورنټاین ډے یا د مینې د ورځ په اړه په لاهور کې د جماعت اهل سنت پاکستان مرکزي مشر د 50 مفتیانو لخوا اعلامیه جاری کړې وه چې پکې ویلنټاین ورځ غیر اخلاقي او غیر مذهبي تہوار ګرځولې وو. بلخوا ځینې مذهبي ګوندونه هم د 1300 کلونو راهیسې دغه ورځ د حیا ډے په نوم لمانځي. د پېښور د اسلامي جمعیت طلبه مشر اسفندیار عزت یې په اړه وایي: د پېښور پوهنتون په 14 فبروري عمومي رخصت اعلان کړي، که څه هم دوی دغه رخصت وجه نه ده بیان کړي. لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی وایي: د پښتنو په ټولنه کې د داسې کوم روایت ذکر نشته، خو په خوا به پر ګودرونو او میلو کې د دوو مینو دیدن کېدو.
ویلنټاین ډے خبره چې کله کېږي نو خلک خود یو ورځ خبره کوي، او زما خیال دی چې زمونږ په پښتونخوا وطن کې به ګودر کالو سر موجود و، او دغه ګودر ته چې دی نو اکثر مشران به نه وي، ځوانې جینکۍ پیغلې به تللې. په دغه ګودرونو کې به دوستای هم جوړې دي، لکه دا ټپچ نه چې دا ګل پلاس درته ولاړې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه. زه سړو ټپ هم شته، خو د ښځو هم شته. د ښځو هم وایي چې جانان په ځین کې راته کوښ شه، د پڼو سوکې لګوم خوله ورکوم.
په خیبر پښتونخوا کې که څه هم د دې ورځې د لمانځلو مخالفت کیږي، خو بلخوا ځینې خلک وایي باید په ټولنه کې د مینې پیغام خور کړي شي. د دوی په خبره د پښتنو ټولنې ته د مینې د پیغام خورولو زیات ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو اوري. د جنوري پر 15 په کوهاټ کې د پولیو په ډلی برید وشو چې پکې یو پولیس وژل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو پر ډلو بریدونه شوي چې پکې خزینه کارکونکي هم وژل شوي دي. د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووید-19 وایرس خلاف د واکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسلو سره مخامخ وي، په دې اړه د انیسا اجمل دا رپورټ اورو چې په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشره عائشه حسن په غږ پیلېږي.
علی خو که زمونږ کمزوری مونږ به کار نه کولی. ما سره څونه غټه حادثه شوي ده، زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصلې به کمزوري نه شي انشاءالله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکي عائشه حسن دی چې دوه واری پی د پولیو مهم پر مهال حملې شوي دي. چې ترې هغه په خپله روغه وتلې، خو زوی یې په کې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15 مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کې پیکې کې سچې بلوچستان کې مودا اټي کو نه شروع کو پما باندې خو 2011 کې یو زل 2011 فروری کې او شو هغه شکر دې گاډې له خراب را خراب شو. زه بچو به 2011 اکتوبر کې را باندې او شو هغه کې زما زوی میټرک کړه او نو ما تل مزازه یو ټی پیسې بتواري بس ما سره لاړ شه. هغه چې لاړ واټه کو شو نو هغه پکې خوب شو. دا یو خپې چې دا کټشوی دا زمونږ کم ټیمونه دی اکثر ډېری دسی ډېری خبرې راغلی دي، خو مونږ نه راپورټ کولی شو. ولې تاسو ته پته ده د پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم څه پېښ شوي دي، کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي، ټکې والا ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15 په کوهاټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې یو پولیس وژل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکوونکي فرید حبیبي وایي چې د دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2010 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکوونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو او د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یوه کارکوونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د واکسینو لپاره حسابي نو د غي له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي واورې هم ډېرې زیاتې دي بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځي ولې راځي د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور زیابیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا ښځینه کارکوونکي کارته نه پرېږدي.
زه خوایم چې دې وخته پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي زمونږ د بچو د پاره دي زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي نو زه خوایم چې یو مور پلار لم دا سینې دی په کار چې کوم غا سوشل بیریئرز خلکو کریئیټ کړی دي نو د دې سپورټ په کار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2020 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه ریپورت شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلی ده.
مطلب د دې کریچ ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اٹیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پوزیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلې چې زامنو خپل پلاران پریښو مطلب نږدې به نه ورته چې څوک به پازیټیو رالو خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅکله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي په باران کې ګرځي چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي په ګرګیت کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي ډېر بهادر.
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائما کمیټې غړي لیاقت علی خان مشال ویډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 زرو څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو اوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خوست کې پر لسګونو یتیمانو او بېوزله ماشومانو د ژمنیو توکو بکسونه ویشلی دي. یتیمان او بېوزلو ماشومانو د مرستې ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بېوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې پر 300 یتیمو بیوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان موسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمني توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو او دا درې سو ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي او 123 ماشومان چې د صبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړې وي چې محتاط وي او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکې بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګله موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مو نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې وخاښه یم. خو کورنۍ کې داسې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپات ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، پور اپېژني، مسکین اپېژني، مظلوم اپېژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي، لکه اوس چې وشوه داري مرسته نور سره وشي.
د یونیسف له خوا د برابر شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه. یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې 400 یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنیو توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې د سختې لوږې سره مخامخ دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال رادیو اوري په جلال آباد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د یو خوونیز مرکز مشر داوه کوي چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست چارواکو ورته ویلي چې خپل اوس د کوونکو ته ایوازې د خطاطۍ درس ورکولی شي او انځورګري دې نه ورخایي. خو د هغه ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی انځورګرانو ته ایوازې له اسلامي ارشاداتو سره سمه توصیه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عزت الله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د جلال آباد ښار کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د زده کړو مرکز پرانستی وایي د ننګرهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست طالب سرتیرو ورته ویلي چې خپل زده کوونکو ته د رسامي او انځورګرۍ نه ورزده کوي، خو کولی شي چې د خطاطۍ هنر خپل زده کوونکو ته وروښایي. نوموړی وایي
هغوی د امر په مطابق خپل تابلوګانې ځینې راواخیستلې، ځینې بندې کړې، دارې ځینې کته کړي دي، یخې هم دي. نو ګورو دولت نه هم دا بېرته هیله ده چې زموږ دغه هنر او دغه زموږ هیلې دی نه وژنې، تر څو موږ د یو هنر لارې ټولنه ته خدمت کوو، د ماشومانو ته خدمت کوو، یتیمو زده کوونکو ته خدمت کوو، په دې کې موږ مینه خپرو، دې کې نفرت نه خپرو دې هنر کې.
عزت الله زیاتوي چې دوی د طالب سرتیرو پریکړه منلې، خو غوښتنه یې دا ده چې د رسامۍ او انځورګرۍ د هنر د زده کړې مخه دې نه نیسي.
شاګردان هم شاهدان دلته ناست ول، نو د دوی تر مخه یې وویل چې انځورګري مه کوئ، انځورګري ګناه لري، له دې نه بعد دا بند کړئ او د دې انځورګري زده کړه هم بنده کړئ، ځکه چې دا ګناه لري او د شاګردان د دې خونه مه کوئ. نو زموږ یوازې کار هم همدغه ده، په دې باندې موږ ته سر ټولنې ته خدمت وي، انځوریز په پیغامونه موږ په دې کې لرو او ورکړي هم دي، موږ دا تونه ورکړي دي.
په عین حال کې د رسامۍ او انځورګرۍ زده کوونکي له دې پریکړې ناخوښ دي او له طالب چارواکو غواړي چې د رسامۍ د هنر د زده کړو مخه دې نه نیسي. دو تن صدیق اکبر، سالم زی او روحید الله وایي
من خپل هم دغه هنر سره ډېر شوق لرو، خو که خدای نخواسته دغسې پابندی نه ولګېږي نو بیا به زموږ هم شوق د هنر سره ختم شي.
ډېر خفه یو، بس مونږ غوښتل چې رسامي وکړو، خو ما رسامي سرته رسولې وه، خو چې د دوی خبرې دغه کړې غونډ شوق ختم شو. مونږ د طالبانو نه دا غواړو چې مونږ ته د دې هنر اجازه راکړي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مشر مولوی ولی باچا ګل بی وایي دوی انځورګرانو او رسامانو ته د اسلامي ارشاداتو سره سم توصیه کړي او په زور یې په هیچا کومه پرېکړه نه ده منلې. نوموړی وایي
موږ باید دې خبرې معلومات وکړو، پښتنه به وکړو چې دغه شی نه یقیني زموږ المعروف والا کړي او کنه دي کړي. بلا ضرورت تصویر د هغې شوق موږ تاسې ونه کړو، او اما که داسې یو ځای کې ضرورت وي نو هغې دپاره موږ مخالفت نه کوو. نه لکه اوس چې په سیم کې یا په کلاس کې یو ماشوم په یول لپاره په کتابچه کې هغې ته وایي چې دغه شی رسم که یا په تخته باندې دغه شی رسم که، د هغې موږ مخالفت نه کوو.
په ننګرهار کې د انځورګرۍ له دې ښوونیز مرکز نه وړاندې د سندرغاړو د موسیقۍ د زده کړو مرکزونو ته هم ورته توصیه شوې وه چې ورسره سم په دې ولایت کې د موسیقۍ د هنر دفترونه تړل شوي ول چې لا هم بند پراته دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري د سوات په سیلانۍ سیمه کالام کې د واورې درې ورځنۍ میله پای ته رسیدلې ده. په میله کې بیلابیل لوبې، خوراکي سټالونه او د موسیقۍ پروګرامونو تابع شوي وه. ځایي اولس او میله تابع کوونکي وایي چې مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او په دې یخ موسم کې د سیمې خلکو لپاره د روزګار موقع برابرول دي. د درې ورځنۍ میلې په اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
مانن ډیر زیاته انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګیدلې دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای مې وکړه چې دونه ما خپل پوره لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایری دی چې اول ځل د خپل کور نه سل کیلومتره لرې کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کالام کې درې ورځنۍ میله تر پرورۍ یولسمې نیټې نه د لسمې نیټې پورې د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګرۍ محکمې تر انتظام لاندې په واورو کې ترسره شوه. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلی اویس خلجی وایي
چکم ده په پاکستان کې خسته خسته زینې شته دي او ډیر څه کم ده لکه موږ ورې دل نه او ورې پری وتی دي ځکه نو غوړي دي ځوانان کوي نو ار کې انده چې موږ خو ډیر دي کباډي ده پکې هندبال ده پکې تروبال ده پکې نو خوري خوري ځکه مطلب ډیر خوري خوري زینې دي پکې ډیر خو خلک ډیر مهمان نواز خلک دي.
کلام ملکی زای اوسیدونکو او کاروبار خلکو خوراکي شیانو د لرګو جوړ کړی شوی ډیکوریشن نمونه کالی او د لاسو جوړ کړی شوی د سوات روایتي شالونو سټالونه هم لګولې ول. نمټه سره تعلق لرونکي د شالونو جوړول هنرمن عصمت الله وقابوي چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلک خوښوي.
نو دغه موږ سټال دلته لګولې دي سره سره په سوات کې چې کوم هنر دی د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی لکه هغوی څه کولی شي دا ټول تاسو کتی چې د لاسو کار دی نو دا موږ دلته راوړي دي. دا به د خلکو دې ځینه میلاویږي. د سوات کې چې کوم هنرمند خلک دی دا هغه هنر به دنیا ته مخکې ته ځي او یو ښه مجب خلک دی.
کالام میلې په اړه ځایي اوسیدونکي ابرار احمد وایي چې د یخنۍ او خاص کر د واورو په موسم کې کالام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې هلو ځلو سره مقامي خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داسې کوټې شي خلکو مختلف سټالونه لګولې دي. بازار کې دکاندارانو ته هغو د روزګار ملاوېږي. ریډي بان چې کوم دی هغو دلته واړه واړه سټالونه هم لګولې دي او ماشومان انډې خرڅوي، څوک جوس خرڅوي، څوک یو شی بل شی. زموږ د لوکل خلکو لپاره ډېر زیات فائده ده.
د میلې تابعه کوونکي د ضلع سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي په دغه مهال وویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولی شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کوم خلک دي هغې دپاره یو داسې میله وشي چې هغې دې کې مکمل پارټیسپیشن وکړي د ماشومانو ته خوشحالۍ موقع ورکړو او ورسره ورسره نیشنل لیول باندې هم کلام ایز اے ونټر ڈیسٹینیشن متعارف کو انشاءاللہ راتلون کی دو ہفتوں کے بمنگ بینجا بکے ہم دکا شانتیو فیسٹیول دے او بیا مارچ اینڈ طرف تا او اپریل فرسٹ ویک کے منگ پلان دے چھے اتروڑ کے با ہم منگ یا زبردست سپرنگ فیسٹیول کو
کلام میله کې درې ورځې پرله پسې د موسیقۍ تابعیا هم شوې چې پکې مقامی سندرغاړو سندرې ویلې د میله په اخره ورځ د سیلګرۍ محکمې لخوا خستانونه لګونکو او میله تابعیا کوونکو کې مرسته کوونکو ته تاریخي اسناد او شیلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.